سلام د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلست د مخام شپږ بجې دی قدر منوریدونکو لدی شپې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنوي چپو اوري دا خبرونه په خبرونو پیلېږي د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو غړی وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل چې دا حمله تېره شپه د نجراب ولسوالۍ په درې کلان سیمه کې شوې. د ډلې مخکې ادعا کړې وه چې د شنبې په ماښام یې د بغلان ولایت په نارین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو درې غړي وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ادعاوې په بې پرې ډول تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي دي. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې افغانستان یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره بسپنه ترلاسه کړې. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9.7 میلیونو لوړ دی. د دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې له 2.5 میلیون ډیر خلک کافی خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د دې بنسټ په وینا تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه خلک د بودیجې د کمښت له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي او په دوی کې ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمن شوي دي. د طالبانو سترې محکمې د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې له کوره د تیښتې د هڅې په تور په 9.5 درو د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړی. د محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سزا د کوز کونړ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس پرون تطبیق شوه. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په ننګرهار کې پر دوو کسانو د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل درې میاشتني راپور کې چې تیره پنجشنبه خپور شو ویلي طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې پورې پر 95 نارینهو 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول سزاګانې ودروي. ایران نن یو یهودی وګړی په 2020 کال کې د یوې شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په قضیه کې اعدام کړ. دا په ایران کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د یو مذهبي اقلیت د وګړي د اعدام کمساری پیښه ګڼل کیږي. د ایران په قضا پورې تړلی ویبسایټ میزان وایي چې سترې محکمې د اروین قهرمانی په نوم د دې درویشت کلن یهودی د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړې وه. د کرمانشاه لوی څارنوال حمید رضا کریمی ویلي قهرمانی د مالی اختلاف پر سر یو کس د چړې په ګزارونو وژلی و. نوموړی داسې مهال ادامیږي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د هند هیمالیا په ژوره دره کې نن سیند ته د یو بس د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د شمالي اتراکند ایالت چارواکو تر اوسه د 6 کسانو مړینه تایید کړې ده. دوی ویلي چې له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندویان په ساحه کې ګمارل شوي دي. هند په نړۍ کې پر سړکونو د مړینو تر ټولو لوړه کچه لري او هر کال سلګونه زره کسان پکې مړه او ټپیان کیږي. د ډیری پیښو علتونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د زړو موټرو چلول ښودل کیږي. په 13 جولای میاشت کې په اتر پردیش ایالت کې له یوې لارې سره د یو بس د ټکر په پیښه کې 18 کسان مړه شوي وو. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د طالبانو حکومت د 1444 کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر اعلان کړی. خونجونه بیا هم له دې حق څخه محروم دي. دا موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو.
زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده.
ملګری ملتونه وایي په تیرو څه باندې 3 کلونو کې له افغانستان سره نږدې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوې. طالبانو د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ژورنالیزم محصلانو ته ویلي دي چې اجازه نه لري عکسونه او ویډیوګانې واخلي.
دا باندې شدای دا زمونږ ډیر چالهو کوم ملي کارونه چې دا تکه نه کوي
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیل وای ملګرو ملتونو ته ل اول رایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې سره د اړیکو د پرې کولو د پریکړې خبر ورکړای دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو نن دوشنبه ده د 1403 هجری مریز کال د لړم یا عقرب 1403 ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 1 نیټې سره برابر ده. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداره د 1404 هجری مریز کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې د بهیر د پیل خبر ورکوي. د ادارې پرته له دې چې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي په یو بیان کې ویلي دي چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان کال د جدي میاشتې تر پایه پورې مني. په افغانستان کې له زده کړو محرومې یو شمېر نجونې وایي چې دا چې د کانکور په پروسه کې د ګډون له حق څخه به برخې شوې دي دوی ډېر نهیلي کوي.
د طالبانو حکومت د 1404 هجری مریز کال کانکور آزموینې لپاره د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د آزموینو ملي ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دینی مدرسو فارغان کولی شي چې د روان کال د جدیدې میاشتې تر پایه کانکور آزموینې فورمه ډکه کړي، خو په دې اعلامیه کې د هغو نجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. اندیشه عبدالله چې د افغانستان په شمالي ولایت کې له زده کړو بې برخې شوې یوه نجلۍ ده، ازادي راډیو ته وویل چې کدا محدودیتونه نه وای سکال به په کانکور کې ګډون کړای وو. هغه وویل
مراکز آموزشی پیکس پانتون
ها خوختل می چې خوانځای بش پرکرم او پهنتون ته ولاړسم خو ارمان می پوره نسه، نه په هیکم زموږ د نجونو برخلیک به څه وي.
په کابل کې یو بل میرمن بهار په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
از جمله دختران هستم که
خیلی ما ډیر زحمت وایسته ترڅو زده کړې وکړم د خپل هیواد او راتلونکي لپاره. خود په هندو نرمان می پزړه کې پاتې سو او موږ له جنسیتي تبعیض سره مخ یو، نه هیلی یو ځکه موږ له انساني او شرعي حقوقو به برخې یو.
راحیل چې د کابل یو اوسیدونکو ده، هیله لري چې دا محدودیتونه لري شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بسیار دو روزه یزی بودم که
دولس کاله می خوانځای په ډیری علاقه ولوست. وختل می په حقوق او سیاسي علوم کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم او خپل موخه ته ورسیږم.
دا دریم ځل دی چې افغان خزی وینجونې نشي کولای د کانکور آزموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې برخه واخلي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د نجونو لپاره به د اسلامي شریعت مطابق مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. که څه هم افغانانو، نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغې ادارې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونو زیاتې نجونې به اغیزمنې کړي.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې د 1404 هجری مریز کال د تعلیمي کال د کانکور ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پیل اعلان کړی. په دې اړه مې د نجونو د زده کړو د حق له یوې فعالې زرکې ملیار سره مرکه وکړه. هغې ملیار په روان 2024 کال کې د دې لپاره افغانستان ته تللې وه چې د طالبانو مشران د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو خلاصولو ته هڅوي. هغه ملیار د مرکې په پیل کې د نجونو د لوړو زده کړو پر اهمیت ټینګار کوي.
ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشه ده اړتیا لرو. موږ لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي، ځکه اوس یو طلایي چان برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده. کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو دپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا د ښوونځیو نه فارغ شوي دي، د دې درې کاله نه مخکې نه، هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2023 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود، او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټ چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندې ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما، او حتی هم دا نن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی د فلکري ترسته خوشخبری درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې، او تینه مې پښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. اما موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بله چاره نه لرو، تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دې چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله من اوسو، بله چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظامونه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظامونه افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري، او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا غوښتل دي چې د فعلي حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، او پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپل داخل د افغانستان کې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
بیا هم زما یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بلاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو پکې عصري علوم تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د خویندو په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی، او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د خویندو په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. اوس امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د نجونو د تعلیم د حق فعال زرکا ملیار و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
په خوست ولایت کې د شیخ زاهد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو شمیر محصلان وایي چې د پوهنتون مشرتابه دوی ته ویلي چې د ژوندیو موجوداتو د فلم او انزور د اخیستو په اړه د طالبانو بندیزونه په کلکه عملي کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې دا بندیز د دوی څېړنیزې چارې ټکنۍ کوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. د پروان او غزنی په پوهنتونونو کې ځینې محصلان هم تاییدوي چې یو شمیر محصلان د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر له اخیستو منع شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پر رسنیو خبر اعلانو د طالبانو د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو وراخو اوست زینو پانتونونو ماسلین وایي چې دوی هم د ژوندۍ موجوداتو له فلم او تصویر اخیستو څخه منع شوي دي. په خوست کې د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي د دریم کال یو محصل چې نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ژورنالیزم پوهنځي محصلان او د ژورنالیزم پوهنځي محصلان چې د تحقیقاتو په لټه کې دي، ویو وو انځور اخیستو ته اړتیا لري، نو دې وخت کړي دي دغه بندې چې دی دا زمونږ ډېر چاله وو
دغه ماسل دا هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دغه پوهنتون ته د خپل روسي سفر پر مهال دوی سره په غونډه کې په توند لهجه په پوهنتون کې د ده په خبره په بشپړه توګه د شرعي احکامو د نه عملي کولو له کبله نیوکه کړې او ویلي وو چې په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاس لاندې لري. د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 18 ماده په دریم بند کې د زیرو یا سالارونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګول شوی دی. د 13 اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. لدی وروسته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر یو شمیر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبري اعلانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه و ورکړل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه بندیز د رسنیو د ملاتړ سازمانونو غبرګونونه راپارولي، خو په پوهنتونونو او عامو خلکو د دغه بندیز عملي کول په خپل ډول کې لومړنی هغه بلل کیږي. د پروان پوهنتون د ټولنیزو علومو یو محصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د فلم او انځور له اخیستلو منع شوي دي.
کومه موضوع چې تاسو یاد کړه ځان ترې تازه خبر شوی یم. دوه درې ملګري مې د ژورنالیزم په پوهنځي کې درس وایي، هغوی په دې اړه راته ویلي خو د زیاتو جزئیاتو په اړه یې نه یم خبر.
د غزنی پانتون یو محصل هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دلته هم د ځینو پوهنځیو محصلینو ته ویل شوی چې په کلکه د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه د طالبانو بندیز مراعت کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ځانګړې توګه د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ټینګار سره ویلي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون عملي کېدو ته ژمن دي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي تلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې یوازې به غږیزې خپرونې ولري، خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل نن وویل چې ملګرو ملتونو ته یې له انروا سره د اړیکو د پرې کولو د پرېکړې په باب خبر ورکړی دی. انروا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې له فلسطیني کډوالو سره مرستې کوي. د اسرائیلو پارلمان تیرونی هغه قانون تصویب کړ چې د دې ادارې پر فعالیتونو بندیز لګوي. د اسرائیلو د پریکړې سخت غبرګونونه پرولې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر اسرائیل ګاتس په امر یې ملګرو ملتونو ته د اسرائیل او اندرا ادارې ترمنځ د سوي تړون د فسخه کېدو خبر ورکړی دی. اندرا د ملګرو ملتونو هغه اداره ده چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې له فلسطیني کډوالو سره مرسته کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د ګاتس په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې کارکوونکي د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 په وژنو کې شکیل وو او ډیری د حماس لپاره کار کاوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. حماس د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل په یو ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 تنه یرغمل کړل. تر دې حمله وروسته په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوه چې لا هم ختمه سوې نه ده. د اسرائیل پارلمان تیره اونۍ یو قانون تصویب کړ چې له مخې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا اندرا فعالیتونه په اسرائیل او د اشغال سوي بیت المقدس په ختیځ کې ځنډول کیږي. د اسرائیل د متحد هیواد د امریکا د متحد ایالاتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د اسرائیل د عمل غندلی دی. څارونکي وایي که دا اقدام عملی سي په غزې کې به بشري چارې ډېرې زیانمنې سي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له اوو لسیزو راهیسې له فلسطیني سیمو او فلسطیني کډوالو سره اړینې مرستې کړې دي، خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي غزې ته د بشري مرستو ډېره برخه د نورو موسسو له لارې رسېدلې ده. هغه ویلي د اسرائیل حکومت نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او غزې ته ړانګې ته به د بشري مرستو رسولو اسانتیاو ته په داسې ډول دوام ورکړي چې د اسرائیل د وګړو امنیت ته زیان ونه وړي. اندرا او د بشري چارو نور ادارو د اسرائیل چارواکي غزې تړانګې ته د بشري مرستو پر رسولو کې د محدودیتونو په لګولو تورن کړي، خو اسرائیل دا تورونه رد کړي دي. د غزې تقریبا ټول 2 میلیونه او 400,000 وګړي د جګړې له کبله لږ تر لږه یو وار کډې کولو ته اړ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچوي د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 6.5 میلیارد ډالر بشري مرسته شوې. ځینې ارمنی افغان کورنۍ وایي سره له دې چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي یا هیڅ لاسنیوی نه دی ورسره شوی او یا هم ډېرې کمې مرستې ورسېدلې دي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سره لدې چې په تیرو دریو کلونو کې چې په افغانستان کې وخت طالبانو تر لاسه کړای لړمنو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.5 میلیارد ډالر مرسته سوي، خو په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي بحران لا هم دوام لري. د اوچا د شمیرو له مخې لدې مالی مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 29 میلیونو ډیر دی. اوچا پرون یکشنبه د نومبر په 3مه په یو راپور کې ویلي چې د دغو مرستو ډیره برخه په 2022 کال کې رسول شوی چې 3.3 میلیارد ډالر کیږي. په راپور کې راغلي چې دوی د غمرستې پروختیایي د اقلیم بدلون له امله درمسته شویو طبي پیښو، اقتصادي کړکیچ او بېوزلي، د سیاسي بدلونونو له امله درمسته شویو زیانونو او د قحطۍ د مخنیوي د هڅو لپاره لګولي دي. دغه ادارې د بېوزلۍ او بشري ناورین په کمولو کې د نړیوالو مرستې اغېزناکه بللي او زیاته کړې ده چې افغانستان لا هم د طبي پیښو، د اقلیم د بدلون او جیوپولیټیکل بدلونونو له امله له ګڼو زیانونو سره مخ دی. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که د نړیوالو له لوري د مرستو کچه کمه سي، بشري لاسته راوړنې به په چټکۍ له لاسه ورکړل سي او زیانمن افغانان به یو ځل بیا له زیاتو کړاوونو او زیانونو سره مخ سي. اوچا په خپل دغه راپور کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د اغیزو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې له دې عمله په هیواد کې بشري ناورین به لا پسې دوامدار سي. که څه هم د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د تیر په پرتله د دوامدار جګړو د نشتون له امله لري پرتو سیمو ته لاسرسی ښه سوی او بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو د اړتیا کچه د پام وړ راټیټه کړې، خو ځینې بېوزله کورنۍ وایي لا هم مرستې نه دي ورسېدلې او له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستې ګلدستې ازادي راډیو ته وویل
چې طالبان راغلي ما د مرستې مخه نه ده لیدلې، شاید نورو خلکو سره شوي ما خپل مرسته نه ده لیدلې، نه په دا کلي کې څوک راغلي، خپله په دې کورو کې سم کار مار کوم، دغه بچانو ته مې څلګو ډېر راوړم چې دغه سم په ساتلې د خلاص نور نه خپل مریضۍ ته رسېدی شم، نه خپل جوړۍ ته، نه د خپل دولت جامې ته رسېدی شم. نو ډېر مې اقتصاد ضعیف ده، کار ته نه پرېږدي، باندې خلک نه پرېږدي، نو خصوصا بیا زه یوه سیاسره زه بچی وم. کما
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو اوسېدونکي عزت خان وویل
ملګرو ملتونو به دا دومره ډالر کومک کړي، خو په دې باندې د افغانانو ستونزې نه حل کېږي، ځکه چې ډېر زیات مشکلات کې خلک ډېر غریبۍ او بېچارۍ سره مخ دي. زه خو خپله یو معلم په حیث وظیفه اجرا کوم، نو شپږ نیم زره روپۍ معاش دی په دې باندې، د کور چرته کار کېږي خو هغه ګزاره ده روانه ده، ورباندې لږ کومکونه دي، هغه دومره چرته رارسي څنا څه راورسېږي، هغه هم داسې چې بیا په غوړي او که غوړي او که نور شیان هغه بیا په هغه ګیلاسونو باندې او په پاوکو باندې تقسیمېږي. نو په دې باندې د افغانانو مشکل نه حل کی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې ویلي چې لا هم په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو زیات خلک بیړنۍ او بشری مرستو ته اړتیا لري. خو له دې وړاندې او چا په 2023 او 2022 کلونو کې په افغانستان کې د 20.1 میلیونو وګړو او د غراس په 2021 کال کې بیا د 9.2 میلیونو افغانانو بیړنۍ او بشری مرستو ته د اړتیا خبره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 14 خپور سوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته سوې ده.
سبا د نومبر 15 د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. اوس ول دا دی چې د دې انتخاباتو نتایج څه وخت معلومیږي. په دې اړه په څو شیبو کې معلومات درکوو. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونو د دولتي ادارو کارکونکو ته د امر بالمعروف د قانون پر بشپړ عملي کولو ټینګار کړی. دوی دولتي مامورینو ته ویلي دي چې باید د ګیرې د پریښودلو او په جماعت د لمنځونو ادا کولو ته جدي پاملرنه وکړي. په هرات او نیمروز ولایتونو کې یو شمیر دولتي کارکونکو ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ځینې دولتي کارکونکي ادا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت له لوري ورته ګواښ شوی چې که د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په بشپړه توګه پلی نه کړي نو له دندو به ګوښه او یا ونیول شي. هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې د طالبانو د امر بالمعروف ریاستونو د محتسبینو له لوري پرې د ګیرو د نه پرېښودلو، په جماعت د لمانځه د نه ادا کولو او په جوماتونو کې د شرعي مسایلو د زده کړې لپاره په سهارنیو غونډو کې د نه ګډون له کبله فشار راوړل کیږي. په هرات ولایت کې یو دولتي کارمند چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولایت جلسه پی ڈی سی بود،
په ولایت کې د پی ڈی سی جلسه وه. د هرات د امر بالمعروف رئیس په ګډون چارواکو پکې برخه اخیستې وه. دوی ټولو دولتي کارکونکو ته خبرداري ورکړ چې ټول شرعي او اسلامي قوانین باید پلي کړي او که داسې ونه کړي نو له جدي چلن سره به مخامخ شي او کار به ترې واخیستل شي.
د هرات په گاون نیمروز ولایت کې هم طالبانو د امر بالمعروف قانون په جدي توګه پلی کړی دی. په نیمروز کې یو دولتي کارکونکو وایي طالبانو په ورستیو کې د امر بالمعروف قانون د پلي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. هغه هم د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په امر بالمعروف انو هر روزه مثلا می اومد اداره
د امر بالمعروف کارکونکو کې هر ورځ دولتي ادارو ته د دې لپاره راتلل چې څومره دغه قانون پلي کیږي، څوک ګډي پریږدي او څوک یې نه پریږدي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې یو مقدمه څلور فصلونه او 15 درش مادي لري، د روان میلادي کال په اگست میاشت کې په رسمي جریده کې خپور او نافذ شو. په دا قانون کې د امر بالمعروف محتسبینو ته دا واک ورکړل شوی چې که څوک د اسلامي شریعت خلاف خپل ویښتان جوړوي او ګیره نه پریږدي نو دوی باید مخه ونیسي. په ورته وخت کې په دغه قانون کې همداراز راغلی چې محتسب کولی شي د هغې سیمې اوسیدونکي چې په ټولیزه توګه په جماعت لمونځونه نه کوي محکمې ته ور وپیژني.
facebook.com/azadiradio.
اوس به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج کله معلومیږي. په داسې انتخاباتو کې چې په لږ توپیر سره روانې وي او ان که مسله محکمې ته هم راجع شي، د رسمي رایو شمیرل ښایي څو اونۍ یا له هغه ډیر وخت ونیسي. د پوستې له لارې رایه هم د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته پر مخکښو کاندیدانو اغیز لري. جزئیات صفیولا ستانکزای اوروي.
متحدو ایالاتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سه‌شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانیږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي کېدای شي ډیر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې. بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه. بوش ګټونکی اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ و، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستې له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډېرو ایالتونو کې د پوستې رای پاڼې هغه وخت معتبرې دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستې له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنا چې د لیګل شو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستي رایې هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډیر وخت ونیسي.
قدر منوریدونکو د سره د خبری مجلې پای ته ورسیدو. بل نیم ساعته خبری مجله فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوي چې د استودیو ته راغلې ده.
سلام تا